من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه بیا هم زه تاسو ته د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې پر یوې مدرسې د حملې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه حکومت تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی چې د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ په حمله کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو غوښتي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندیتوب ډاډمن کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه به نن اعلان کړي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی او ویلي دي چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې په حمله کې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. یوناما پرون په دې اړه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو، راکټونو او درنو وسلو د دشت ارچي په لغمانی کلي کې یو مذهبي غونډه په نښه کړې چې په نتیجه کې یو سلو اوو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یوناما په وینا په دې حمله کې د دیرشو ماشومانو په وژل کېدو سره د افغان حکومت لخوا د احتیاطي اقداماتو د رعایت په برخه کې پوښتنې رابرسیره شوې دي. د دې راپور په غبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اپریل د 2 نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیق نه دی بشپړ شوی او لا ډیر وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې د دې پیښې په اړه لا ډیره څیړنه وشي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له افغان چارواکو غوښتي دي چې په بغلان ولایت کې د تښتول شویو هندي انجینیرانو خوندې توپ ډاټمن کړي. هندي رسنیو لیکلي دي چې میرمن سوراج پرون له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره دې له ټولو ممکنو لارو کار واخیستل شي. د سرچینې په حواله ښاغلي رباني په همدې تړاو په کابل کې د هند له سفیر سره هم لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو او مخاورو په مرسته به له هرې ممکنې لارې د هندي انجینیرانو د خوشي کېدو هڅې جاري وساتي. شپږ هندي انجینران او یو افغان همکار د یک شنبې په سهار د بغلان ولایت په لخومري ښار ته نږدې په خواجه الوان سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د رسنیو د هغو کارکونکو له کورنیو سره ولیدل چې تیره اونۍ په کابل، کندهار او خوست کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. ښاغلي غنی تیر مازدیګر په ارګ کې د وژل شویو خبریالانو کورنیو ته د دې پیښو د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. ولسمشر د خبریالانو د فدراسیون څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ صندوق ژر تر ژره فعاله کړي څو له دې لارې د قربانیانو له کورنیو سره اغیزمنه مرسته وشي. د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې په دوه پرله پسې حملو کې نه تنه خبریالان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو دوه خبریالان او یوه همکار هم شامله وه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د عدلیې وزارت وایي چې د متحد ایالاتو د عدلیه وزارت وایي چې د نثار احمد چودری په نوم یو پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی دی چې له 2012 څخه تر 2013 کال پورې په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې نثار احمد چودري د امریکا یوې محکمې ته اعتراف کړی چې پرته له دې چې خپل نوم راجستر کړي د یو بهرني ایجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کوله. چودري د محکمې په بله غونډه کې چې د جولای د میاشتې په 10مه نیټه په پام کې ده تر 50 کلونو پورې د بند په سزا محکومېدلای شي. د بهرنیو ایجنټانو د راجستر کولو د مقررې لمخې بهرني وګړي چې په امریکا کې د خپل هیواد په ګټه کار، تبلیغ یا سیاسي فعالیت کوي باید د عدلیه په وزارت کې ځان راجستر کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې نن به د ایران د اټومي موافقې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خغلی ترامپ تیر ماښام نوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه به نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په 2 بجو له سپینې ماڼۍ څخه ټولو ته اعلان کړي. ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال موافقه نیمګړې بللې او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانه شي د مې تر 12مې پورې به تریووزی. په همدې حال کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران له خپل برتانیایي ساری سره هم غږی شوي دي چې غواړي د امریکا پر ولسمشر فشار راوړي څو د ایران له اټومي موافقې ونه وزي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې له خپل فرانسوي سیال سره یوې خبري غونډې ته وویل موږ باید او بخی موږ باور لرو چې دا توافق به نړۍ خوندي کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره ورځ وویل چې امریکا به له دې تړون څخه له وتلو وروسته پښیمانه شي. او د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې حزب الله ډله او پلویان یې د دې هېواد د پارلمان نیمایي څوکۍ خپلې کړې دي. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د دې پایلو هرکلی کړی او دا یې د مقاومت لپاره یوه سیاسي بریا بللې ده. د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې صدر اعظم سعد حریری چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د یکشنبه ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان یو په درېمه برخه څوکۍ له لاسه ورکړې دي. د هم ویل کېږي چې هغه د لبنان د سنی مذهبو ګوندونو ترمنځ تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي د اسرایلو له سختو مخالفینو څخه ده چې تر اوسه یې له دې هېواد سره څو جګړې کړې او متحد ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سموکراک له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام د ازادۍ رادیو مجله وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام شي لنډې خبري برخې ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د اپریل د 2مې نیټې د برید په اړه د حکومت تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي او وخت ته اړتیا لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د افغانستان پر هوایي ځواک انتقاد کړی و چې نه دی توانېدلی په دې برید کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته وویل چې د ډېرې ارزونې لپاره ډېر وخت ته اړتیا شته.
د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د برید په اړه د افغان حکومت د پلاوي موندنې د ملي امنیت شورا ته رسېدلې او په اړه یې تحقیق دوام لري. اوس جمهور ریاست د دغه راپور او موندنو په اړه یوه عمومي ارزونه کوي چې وروسته به د اپریل د 2مې نیټه د دغه برید په اړه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته وویل
ما بیانیه یوناما را خواندیم.
دی وی موږ د یونما بیان ولوست او بیا هم غور ور باندې کوو او لا ډیر معلومات به چې وروسته څرګندېږي له رسنیو سره شریک کړو. خو اوس هغه راپور چې ورکړل سوی لا هم اړتیا ده چې بحث ور باندې وسی او د هغو شمیرو په پام کې نیولو سره چې دوی ورکړي دي باید کار وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د اپریل د 2مې نیټې د برید د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت ته وړتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د یونما په خبره د دوی راپور د هغو څه باندې نوي مرکو پر اساس جوړ شوی چې د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره سوي دي او دغه راز په کندوز کې د دریو لویو مشورتي ټولنو او هغه راپورونو له مخې چمتو سوی چې په سیمه کې د حقیقت موندونکو پلاوي د ماموریت پر مهال لاسته راغلي دي. د یونما د راپور لمخې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په راکټونو او درنو وسلو د دشترچی په لغمانی کلی کې یو مسابقه غونډه په نشه کړي چې په نتیجه کې یو سل او کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یونما په خبره په دې پیښه کې د ډیر شو ماشومان وژل کېدل. د احتیاطي او د بشري نړیوالو قوانینو سره سم اقداماتو په برخه کې د افغان حکومت د درناوي په اړه پوښتنه راپورټ کوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې په یادو بریدونو کې یو شمیر طالب مشران چې ځینې د دوی په خبره د کوټې شورا غړي ول په نشه سوي دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې دې ټکي ته اشاره نه ده سوې. یونما وایي د افغانستان حکومت دا منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته زیان رسېدلی او له همدې کبله د دفاع وزارت ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو پلاوی د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو څو د پیښې په اړه تحقیق وکړي. طالبان وایي په هغه برید کې 950 تنه وژل سوي او 150 نور ټپیان سول چې د دوی په خبره ډیری یې ماشومان، مذهبي رهبران او د سیمې مشران ول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دغه سازمان ماموریت په هغه موقف کې نه دی چې د برید پر مهال د طالب مشرانو یا نورو ډلو فعالیت او حضور تایید کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت به د کندوز د پیښې د حقیقت موندونکو پلاوي موندنې څه وخت اعلانوي او شایي د دوی په خبره دغه ارزونې ډیر وخت ونیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خپره کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خوست ولایت کې خونړۍ حملې ته کتلې دي. په دې حمله کې 11 کسان وژل شول او 43 ټپیان شول. د یکشنبې په ورځ دا برید د خوست ولایت په یوه جومات کې دننه وسو. په دغه جومات کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو مرکز جوړ شوی و. د دې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. انډیپندنت لیکلی چې طالبانو او د اسلامي دولت ځایي څانګو چې دواړه ډلې د ډیموکراتیک بهیر مخالف دي مخکې پر انتخاباتي مراکزو حملې کړې دي. تیره میاشت په یوه حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه د کابل په لویدیځ کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پر یوه مرکز په حمله کې 60 کسان وژل شول او شاوخوا 130 کسان ټپیان شول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې هم د روان کال له پیل راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه لیکل سوي دي. په دغو حملو کې چې په کابل او نورو ځایو کې سوي سلګونو کسان وژل سوي دي. وال سټریټ جورنال ویلي کله چې په 2014 کال کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، افغان ځواکونو د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې مشري پر غاړه واخیسته. برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل میاشتې د 30 نیټې حمله او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په کابل کې پر خبریالانو په حمله کې د ازادي رادیو د درو خبریالانو په ګډون 10 خبریالانو وژل شول. مقاله لیکي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې پر چارواکو د اداري فساد او بې کفایتۍ تورونه دي او امنیتي ځواکونه یې د سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي. د آزادو رسنیو موجودیت په دې معنا دی چې لږ تر لږه خلک معلومات ترلاسه کوي چې په هیواد کې څه روان دي. مقاله لیکي دا حمله شي چې سختريځ غواړي پر خبريالانو په حملو سره د جګړې په اړه د خلکو اذهان مخشوش کړي. د بي پولي خبريالانو یو ورستۍ راپور وایي چې د افغانستان رسنۍ د سیمې پر کچه او په خپلو گاونډیانو کې تر ډیرو آزادي دي. مقاله د طالبانو تر سقوط وروسته کلونو پر مهال رسنۍ د افغانستان یو لوی لاستراوړنه بولي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ رادیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کونړ په مرکز او شاوخوا سیمو کې د زیاتو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د مالی زیانونو پر اړولو سربیره د مرکز اسدآباد هوا هم ککړه کړې ده. خلک وایي سیلاب ځان سره شګې او خټې راوړي او لارې کوڅې بندې کړې دي. روحلا انوری راپور راکوي.
د صدابات په هر کوڅه کې چې سړې ګرځي نو د خټو، شګو او تیګو ډېری به وګوري چې همدغه شیانو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د صدابات دوه تن اوسیدونکو وای
نو مې سکه ولادې خپل چکل راغې نو خپل خپل لار پرې خو سلو سیده په کورونو په دوکانونو راغې.
زما نوم زیارت ګل دی. دوکانونه قریب وړي وینده دغه دوکانونه په دغه باندې ورخته اس خالق خلک بچ کړل او چټلی او د غیر وړي د خړو تاسو خپل ویني ټول بوی دې څه بوی دې.
خلک وای یو شمیر کسان چې کورونه او ځمکې د خوړونو او ویلو سره نږدې دي هر ورځ هڅه کوي چې د ویلو غاړي او خوړونه غصب کړي. نو همدا لامل دی چې کله سیلابونه راځي نو بیا په خوړونو او ویلو کې اوبه نه ځایږي.
نوم یې زیب رحمان دی. کورونه مو د خوړونو ترسره دي، ولې مو بندې کړي دي، ځایونه مو ورته سیلابه او د اوبو ته چې تنګ کړي دي، لارې نشته چې په کوم طرف لاړ شي، خامخا یا په کورونو راځي یا په دوکانونو راځي، ستونزې به پېښي. موږ د عوامو د خپل کورونو یا د خپل ځای نه د خوړونو منځونو ته راایستلي دي.
خلک دا شکایت هم کوي چې ښاروالۍ د دې ترڅنګ چې تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې د اسدآباد لارې کوڅې د سیلاب له خټو پاکې کړي، په یو شمیر ځایونو کې په خوړونو کې خپل ډیرانونه جوړ کړي او چاپیریال یې ککړ کړی دی.
اوس ښاروالي د ښاروالي کې د اسدآباد په کوس ګوټ کې یو څه ګند بلا دغه راټول کړي، هم راوړي دغه زیتې د خوړتې ورارتي په لر سر کې راټول کړي، هم راوړي دلته ورارتي دا خوړې ډب کو. خدای په لزمانه دلته خو ماشومان دي، دا خو کلی دی، دا خو زنانه دي، دلته سپینګیری دي، دلته خلک دي، دا خو څه تش ډاک نه دی چې ته ګند راوړي دلته موږ ته خطا کې.
د کونړ ښاروال انجینر محمد رحیم د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دوی تل هڅه کړي چې خار پاک وساتي، خو د امکاناتو او د پرسونل کموالی د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
زه دولس دیار لس کسان لرم او د ټول خار پاکېدل په دې یو ورځ کې ناممکنه ده، خو لګې دي او سبای وخت وتلی دي.
دا یوازې کونړ نه دی چې د خوړونو او لوی ویلو غاړي او حریمونه یې خلکو لا دې کړي، بلکې د ننګرهار په څیر په لویو ښارونو او ولایتونو کې بیا لوی دولتي ویلې او د خوړونو زیاتې برخې هر چا تر خپل توان لاندې کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنۍ جایزې په اړه راپور برابر کړی.
افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت له خوا دي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو.
دا کرله سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزاده خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې با لند کې سا ګونګ جلې واوري.
وړان ګېډې رپ نرمه ژبره ته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیره.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوې.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړل.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه 13 پیښې شوې دي، چې د 2018 کال د همدې په پرتله په 50 زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 13 پیښې ثبت شوې دي، چې د 2018 کال د همدې مودې په نسبت په 50 زیاتوالی ښیي. د دې سرګندونو لمخه نام نه د خبريالانو د دوسیو نسیړنه د ډاره چونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو له خوا د خبريالانو وهل او ډول د خبريالانو پر خلاف د تاپتیر خوالې د زیاتوالی لوامل څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونو د 2013 کال په لمړی او دریو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاپتیر خوالې د 14 مواردو په سبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تاپتیر خوالې زیات شمیر لري. د مې د میاشتې درېمه نیټه چې د رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کیږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر پوهان محمد رسول بابری وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبه په برید کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شول.
په کابل کې د کتاب د نړیوال ورځ او د 1990 کال د زری کړ کې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړ کې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلي خبري وکړې. د ویلو کال کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې ورسته به هم د لړۍ دوام لري.
زموږ لپاره په کار ده چې موږ کتاب د وادې لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار ده چې موږ د زری کړکۍ جایزه ورکوو.
د زری کړکۍ اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوي. په دې کتابونو کې راڅڅېدلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورای گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله ظهیر اثر او باور د معصومې غرنۍ اثر و. د زری کړکۍ اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومې غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه یې داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان غدیر ضعیف کس هم کولای شي چې له نورو سره مرسته وکړي.
د زری کړکۍ اکاډمي یو بلغړی طاهر زلن د عصمت الله ظهیر د کتاب اړه خبري وکړي. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومېږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلې ده عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعرۍ کې همیشه لوړ ارزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورای گیسو او د نظیف تکل د راڅڅېدلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکۍ اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلیږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي، دکترا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د دې خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې، دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې، په دولتي کې، چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله، یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې، تر څومره چې کولای شي، خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه. موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ نغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرات ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، او په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړي او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه. او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي. تیو یو سوداګریزي وسیلې په توګه و کاروي ډیر لیواله وی چجر ژباړه زکړی او یو بهرنی ژبه په یو بل واړه یا په دې ډول روحیه د سیچ دوی په پیسې تر لاسه کړی یا یو غټ ستونز چې اوس شته د تا په نور نړۍ کې بیل بیل پروسیجر دي د ژباړه د تدریس او د ژباړه د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړان کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی کار کړی زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي په ژباړه کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملي کار به ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي خاص نه ده دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کوم د ساسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي داسې کومه ډله هم شته او کنه پلان یې لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور وچې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوې کېدای چې د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلی وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي
مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې دې دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له یو له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یوځای کوو، یا بیا شاعري کوو. که چیرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز. او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دې بل چا تقلید وکړو.
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه. اوس مثال، دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کېدی چې هماغه وخت کې به خلک ولولي. ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه. خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یوځای شوی ده، او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواتم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا. اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوې چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه، هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوی دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي، او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راغلي، درویش دورانه دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی، او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب، که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یمه نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب، مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولی چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولی شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعری مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعري، او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه، داسې زیاتره وخت کېږي. یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کیسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کیسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبرخیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ومه، ذهن می دومره پراخ نه وو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل،
تو خوسمی خبری کوي مالا پختنه نو خلاص کړی چی دی لک وجدی انداز جواب را کړ ولی زګونګیم نه خو خلک دی ګونګه بولی خلک کانه دی هیڅ خبر نه اوري کڅوخی خبری کوي نه یې منی او کبي ځای خبری نه کوي نو بیا یې ګونګه بولی خا یعنی تو ور سره خبری نه کوي زکه دی ګونګه بولی ګوره افتخاره تو نور دغه ګونګ ګونګ لخلی واچوا او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا والا ک نور درته وایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډیره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلې وي ښه تر ډیرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ور نږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې و
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی
او د دد پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطبی افغان بولی او د دد نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوښ بولي. اوش یا اوچ خود دو زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږیدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په څوارلسمه په شپږ سوه درې دیرشم هجری کال او فرشته شپږ سوه څلور دیرش د عمر پر اته پنځوسم کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاو اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپل تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یو عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښي تویوي نه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړی وي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي:
اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم، نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شم خدایه دومره غم خوراکا، زه دې ترې بیل کړمه هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهر پیمانه دې کړله، داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مل ویوه، مورې ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا، ده کور خواد چی ده گور پا خواک پریخو دلا، او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا ده غملو یکی سی ما تا پریخو دلا. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم. آه
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغلی چې دشمن راغلی چې دشمن راغلی زپد ولا سوم پات خدایا خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا